آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د پکتیکا د وازی خوا په ولسوالۍ کې جګړه سخته شوې. سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل او فلسطین د مسلې حل ډیر وخت غواړي، او نن برطانوي الوتکې د سینای د ټاپونه د برطانوي سیلانیانو د انتقال لپاره ورغلي دي.
نن د جمعې ورځ ده. د 2015 کال د نومبر د میاشتې شپږمه ده. د پکتیکا ولایتي شورا ویلي دي چې د وازې خوا په ولسوالۍ کې جنگ هر ورځ زور اخلي. د غور والی ویلي دي چې د رخشانې د سنگسارولو د پیښې په ارتباط یو څو کسه پیژندل شوي دي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوریدلی شئ. اوس زه زیبا خانم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د ځینو باوري سرچینو په وینا پوره یولس ورځې کېږي چې د پکتیکا د وازی خوا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، او جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې حکومتي تاسیساتو ته رسیدلې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل چې وسلوال طالبان چې په درنو او سپکو وسلو سنبال دي، د ولسوالۍ په مقام امنیه کمانډانۍ او د سرحدي پولیسو په قرارګاه باندې پرله پسې حمله کوي. ښاغلی سلیمان خیل وویل چې بېګا شپه په وازی خوا کې درنه جګړه وشوه او اوس هم روانه ده. د پاکستان لخوا زیات طالبان راغلي دي، درنې او سپکې وسلې هم د هغه لوري راځي. لس ورځې کېږي چې د سیمې خلک په خپله جنګیږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوګر ولایت ته سفر کړی دی چې حالات په خپله وګوري. د جمهور رئیس د مرستیال نطاق سید ظفر هاشمی د ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې جمهور رئیس د لوګر د سیمه ییزو چارواکو، خلکو او د خلکو له استازو سره خبرې وکړي او د ستونزو په هکله د هغوی وړاندیزونه واورېدل. ښاغلی هاشمی وویل جمهور رئیس امر وکړ چې باید د کابل او د لوګر د امنیتي قمندانانو ترمنځ همغږي او هماهنګي زیاته شي، او همدغه راز په دغه ولایت کې د ځمکو د غصب د مخنیوي، د قانونو د رئیستلو او د امنیتي قواوو د جلب و جذب پروسې باید ښې شي. بل پلو د غور په ولایت کې د رخشانې د سنگسارولو په ارتباط یو څو کسه پیژندل شوي دي. دا خبره د غور والی کړې ده. په دې هکله رپورټ د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو ویلی دی چې فرانسې به د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د اقلیم د کانفرنس په دوران کې د یوې میاشتې لپاره په خپل سرحد باندې کنټرول ټینګ وساتي. ښاغلی برنارد دغه خبرې د بی ام اف ټلویژن ته په مرکې کې کړي دي. هغه وویل چې دا اقدام به د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې چې د نومبر د 13 نه واخله د دسمبر د 11 پورې به دوام ولري وکړی شي. هغه زیاته کړه چې په پولی کنټرول به د کانفرنس د شروع کېدو نه مخکې او وروسته د یوې هفتې لپاره دوام ولري. فرانسیه به هغه قانوني لارې چارې لټوي چې نورو اروپایي هیوادونو د شمالي افریقا او منځني ختیځ نه د زیاتو بې کورشو خلکو او مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره کړی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ایزی جت برطانوي هوایی شرکت ویلی دی چې د شرم الشیخ نه د سلګونو برطانوي سیلانیانو د انتقال لپاره الوتکې لیږل شوې دي. دغه الوتکې د هغې پیښې نه وروسته استول شوي دي چې مصر په برطانوي الوتکو باندې د دغه هیواد جګړه ځپلو سیمو ته په تګ بندیز ولګاوه. ایزی جت چې یوه برطانوي هوایی کمپنۍ ده وایي چې د دوی د تقسیم اوقات سره سم به لس الوتکې ورتللې، مګر اوس به د دغه بندیز د وجې د لسو نه یوازې دوه الوتکې وکړی شي چې شرم الشیخ ته ولاړې شي. د مصر چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي چې ولې په برطانوي الوتکو بندیز لګولی دی. د دې نه مخکې د برطانوي چارواکو خبره وه چې د روسیې الوتکه چې پکې 240 کسه ووژل شول، کېدای شي چې پکې بمونه ځای په ځای شوي وي. برطانیه د هغې نه وروسته سینا ته د الوتکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. برطانوي چارواکو ویلي وي چې هغوی به د جمعې په ورځ د مصري چارواکو سره د شرم الشیخ د هوایي ډګر د امنیتي تدابیرو په هکله د خبرونو وروسته پروازونه پیل کړي. د جمعې په ورځ ځینې هوایي کمپنیو د قاهرې نه مسافرین د سامانونو د وړلو نه منع کړل. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ممکنه ده چې د روسیې په الوتکه کې بم ایښودل شوی وي او له دې کبله الوزول شوی وي. هغه د کایرو راډیو ته داسې ویلي دي:
I think there is a possibility that there was a bomb on board and
منګه په دې باندې ډیر وخت ولګو چې زمنګ خپل تحقیقاتي ډلې دا معلومه کړي چې وجه سو چې د روسي الوتکه وغورځیده. دا سم امکانات موجود دي چې خای په دې الوتکه کې به بم خودل شوی وو. د برتانیې صدر اعظم هم ویلي وو چې دا سم امکانات موجود دي چې په دغه الوتکه کې بم خودل شوی وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونو ته ادامه ورکو. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر اوباما دا مني چې د 2010 کال پورې چې د هغه د جمهوري ریاست دوره به ختم شوی وي د اسرائیلو او فلسطین مشران به د لانجی د حلولو په حق لای کوم خاص پرمختګ و نه کړی. تفصیل د شافی سردار نوري.
دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ سپین ماڼۍ ته ځي. دا ملاقات به د امریکا او اسرائیلو د اړیکو په شکولو باندې متمرکز وي. د اسرائیلو حکومت د ایران سره د اټومي موافقې سخت مخالفت کوي. د سپین ماڼۍ د منځني ختیځ لپاره د امنیتي شورا رئیس روب میلی وایي چې اوباما به د نتنیاهو سره د دغه ملاقات په دوران کې د فلسطین په هکله په پالیسیو هم خبرې وکړي. هغه وایي ولسمشر ویلي دي چې موږ باید یوه رښتینې اندازه ولګوو چې د ده د دورې په وخت کې د دغې مسالې حل ممکن نه وي او کیدای سي چې د دغو دواړو خواوو ترمنځ کومې ګټورې خبرې هم ونیسي. خو په 2014 کال کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ خبرې هغه وخت په ټپه ودرېدې چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وسوې.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د نایجیریا حکومتي چارواکو ویلي دي چې د ملک په شمال ختیځ کې د مهاجرو دپاره یو کمپ جوړ شوی دی چې قریب 2500 تنه پکې ځایېدای شي. دا هغه کسان دي چې په ملک کې د بوکو حرام د ډلې د جګړه مارانو د لاسه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې کم د جوړېدو نه وروسته داسې ښکاري چې دغه شخړې به ادامه ولري. چارواکي وایي چې هغوی کوشش کوي چې د بې کوره شوو خلکو دپاره په دې کم کې د ښوونځي او نورو اساسي ضرورتونو انتظام او بندوبست وکړي. په جګړه ځپلو سیمو کې د 18 میاشتو نه زیات وخت تیر شوی دی چې ښوونځي تړل شوي دي او زده کوونکي نشي کولی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د بوکو حرام ډله په خاصه توګه په ښوونځیو باندې حمله کوي. داسې ویل کیږي چې د بوکو حرام د جګړې د وجې په زرګونو خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او ځینې د خپلو خپلوانو او دوستانو کورونو تللي دي او هلته اوسیږي.
بلونه به د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو ترمنځ مناظرې ته تر هغه چې مخکې ویل شوو کم اشخاص حاضر شي. دوی به د لسو په ځای اته تنه وي. دغه اته تنه چې د فاکس په ټلویزیوني شبکې کې به مناظرې ته دوام ورکړي، په دغه کې میلیارډر ډونلډ ټرمپ، د طب متقاعد ډاکټر بن کارسن، د فلوریدا سناتور مارکو روبیو، د ټکساس سناتور ټیډ کروز، د فلوریدا پخوانی ګورنر جیب بوش شامل دي. او شمالي کوریا دغه هیواد ته په هغه دوو تنو باندې د داخلېدو بندیز لړې کړی دی چې د شمالي کوریا او جنوبی کوریا په یو ګډ کمپنۍ کې کار کوي. شمالي کوریا 13 اونۍ دغه بندیز لګولې او ویلي وو چې دغه دوه تنه به د کیسیون کمپنۍ ساحې ته نشي ورتللې. شمالي کوریا د دغه بندیز په حق کوم تفصیل نه ورکړي. سیول ویلي دي چې شمالي کوریا د دغه بندیز د لری کولو په حق هم کوم دلیل نه دی توصیه کړی. په دغه دواړو هیوادونو کې داسې کمپنۍ شته دی چې د یو بل هیواد کسانې په دندو ګمارلې دي او دا وخت په زرګونو کسان د یو بل هیوادونو په کمپنیو کې کار کوي. د دغه کارکوونکو مسله د دواړو ګاونډیو کوریاګانو ترمنځ اکثره د لانجې د راپیدا کېدو سبب ګرځي. تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پکتیکا ولایتي شورا او د وازی خواد ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې جګړه هر ورځ زور اخلي او امنیتي قواوې کمزوري کیږي او وایي چې له همدې کبله ممکن دغه ولسوالۍ د سقوط د خطر سره مخامخ شي. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د ځینو موثقو سرچینو په وینا پورې ولس ورځی کې چې د پکتیکا وازی خواد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې. دغه سرچینې وایي جګړه د ولسوالۍ مرکز پر حکومتي تاسیساتو را محدوده شوې. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل امریکا غږ ته ویل وسلوال طالبان چې په درنو وسپکو وسلو سنبال دي. د ولسوالۍ پر مقام امنیه قومندانه او د سرحدي پولیسو پر قرارګاه پر لپسې خپلو حملو ته دوام ورکوي.
په واځ خو کې بيګا شپه بيخي درنه جګړه ته رسېږي. د ټول شپه جنگو کې طالبان بيخي ځات پاکستان نو خو تر اوخ چې سکیلا سلایم دغه خوراغري د خفيفه سلایم ټول دغه خوراغري دي. اوسن جګړه روانه ده. په واځ خو چې د محل خلک د منطقه خلک تر اوسه پر خپل جنگي دي. تقریبا اته لس ورځې کې ځړه خلک خپل باندې حالت جنگي.
د پکتیکا ولی امین الله شریف دوی ورځې مخکې ویلي چې واځ خو ته د مرستندوی قوتونو په لګلو سره وسلوال طالبان په شاتم بولي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت یې کنټرول کړی دی. مګر د سیمې اوسیدونکو د ولایتي شورا رئیس یاد خبره ردوي. دوی وایي د ولسوالۍ لاره د غوښتې نومې سیمه کې طالبانو تړلې چې زیاتره وخت ملکیانو ته هم پرې د تلو راتلو اجازه نه ورکوي.
د موږ له دولت خواسته چې دغه ته یو سم کوي پروګرام ونیسي. هلته دې کوي ځواکونه ډېر ولېږي. خو بیا ته اوس تر اوسه نه امکانات په کافي اندازه باندې انتقال کړي دي او نه دوی خپل ځواکونه هلته لېږلي دي. که دوی ځواکونه ولېږي یا امکانات خلکو هلته ولېږي، د واځ خوا چې دا مشکلات حل کېږي. دلته د چارواکو ډېر غوره دی.
په ځینو مواردو کې حکومتي مامورینو د دغه جګړې په اوږدو کې د یو شمېر افغان سرتېرو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړي، خو په مجموع کې د تلفاتو په اړه وروستي معلومات نشته. د سیمې یو قومي مشر عبدالحی امریکا غږ سره په خبرو کې د خپل سترګو لیدلې حالت بیانولو پر مهال ادعا وکړه چې له طالبانو سره پاکستانی ملیشا ځواکونه هم څنګ په څنګ د حکومت پر خلاف جنګیږي.
اته مشر دې دې سره داغه چې په څه کې له سلاوي دې درې زکو یې په دې یو د نانا د صفه 82 دې و دا چې کې دې مکمل دې سره اسن را دې او چې پاکستان دې دې له ټول سره عادت او اعتماد کیږي.
وځي خو دې پکتیکا په جنوب کې پرته سرحدي ولسوالي ده. د سیمهوالو اندېښنه ده چې دغه ولسوالي سقوط شي ډېر احتمال دل کېږي چې شاوخوا نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولويږي. په همدې حال کې د پکتیکا ولی امین الله شریق هم امریکا غږ ته تایید کړ چې جګړه روانه ده، خو وایي ویل چې سیمې ته د مرستندوی امنیتي ځواکونو اکمالاتو د لیږلو په اړه جدي اقدامات کړي دي.
دښمن غوښتل په دې هوډ باندې ټول قوتونه سره یوځای کړي وو چې وکولی شي دا ولسوالۍ یا د منطقې ته سقوط ورکړي. خوشبختانه هلته هغه قطعات چې څومره موجود دي هغه ډېر غښتلي دي، ډېر قوي دي او بالاخره تر اوسه پورې دوی په دې باندې نه توانېدلي او انشاءالله دې توان به ونه لري. دښمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. جګړه اوس هم په دوی باندې روانه ده. دوی ته د اکمالات شوي دي ورته دي او که نور اکمالات هم ضرورت پیدا شي موږ د آمادګي لرو چې د هغې منطقې ته اکمالات ورته وکړو.
پاینې وخت کې طالبانو هم خبریالانو ته په یو استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د وځي خو ولسوالۍ زیاتره سیمې په خپل ولکه کې اخیستي او حکومتي سرتېرو ته درانه ځنی تلفات اړولې دي، خو افغان حکومت د طالبانو دغه ادعا نه مني. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د غور په ولایت کې د رخشانی د سنگسارولو په ارتباط یو څو کسه پیژندل شوې دي. دا خبره د غور والی کړې ده. په دې حق له راپور ته ستاسو پام را اړو.
نو لسکلنه رخشانه سمو د مخ کې د غور ولایت په یو سیمه کې یو شمېر کسانو ترکانو لاندې ووژله. وروسته لاغه چې د دې پیښې ویډیو خپره شوه، دننه په افغانستان او بهر ګڼ عکس العملونه راوپارول. ویل کېږي چې رخشانی د زور واده ته غاړه نه وایي، خو له هغه چا سره تللې و چې مینه ورسره لرله. رخشانه په داسې ولایت کې ترکانو لاندې ووژل شوه چې والی هم یو میرمن سیما جوینده ده. کله چې مو له سیما جوینده وپوښتل چې د رخشانه په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان پیژندلی کنه، هغه وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جوینده وایي مو کسان پیژندلی دی، یو کس تو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د انجلۍ خواستګار او د انجلۍ په همدې خاطر وژلی چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله هم دا وه چې په خپله خوښه واده وکړي.
د دې ډلې چې د انجلې سنگسار کړي سرلارې مولوی یوسف دي. نور کسان مهم پیژندل چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته ل ویلو بخنه غواړو. کسان ویل کیږي هغه سیمه چې رخصانه پکې سنگسار شوی د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پراته ده، خو سیمه جوینده وای دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لري پراته ده. دا نوموړي په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جوینده په وینا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې پاړه چې وخزه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کیږي زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغې زیاته کړه،
ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای
سیما جوینده وایي که والي ښځه وي که سړی هغه سیمې چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولې ضمانتې نشي کولی. موږ هغه څه مو چې په وس کې دي دا دي چې له مرکزي ادارې او د ملي والي د حکومت له مشرانو څخه وغواړو چې د هوایي او مځکنیو ځواکونو له پلوه زموږ مرسته وکړي څو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالات کې یو او دا چې دفاع کوو د هم لوی کار دی. د غور والي سیما جوینده وایي مخکې تر دې چې د انجلۍ سنگسار شي دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کې په دې او ځینو نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې وه او هغه هم ورسره منلې وه چې په تدابیرو یې بوخت وو. هغې وویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخشانې وژل شوي خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. میرمن جوینده یو وار بیا پر مرکزي چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیاتې کړي. نوموړي د رخشانې د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
په افغانستان کې د صحی خدماتو د وړاندې کولو په طرز آشنا رادیو د لړم د میاشتې په څلور اونیو کې څېړنیز بحثونه کوي.
د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو څېړنه، په خبرونه کې د عامې روغتیا د وزارت څخه خپلې پوښتنې او انتقادونه مطرح کوي.
هره جمعه د شپې په 8 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو روغتیایي خبرونه FM 3.5 منځنۍ څپه 2.9.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ایران د زروي موافقې په سر د امریکا د متحده ایالاتو او د اسرایلو ترمنځ پاړیکو کې د خړپړتیانه څو میاشتې وروسته جمهور رئیس براک اوباما د اسرایلو صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې بل هفته په سپینه ماڼۍ کې د همدې مسلې په حل ورسره وغږیږي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جنجالونه زیات شوي دي. د امریکا خبریال ایروپاندا په دې حقله رپورت را لېږلی دی چې د دې موافقې په اړه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ډیره جدي وینا کړې وه چې مخکې هیڅ کله نه وکړي. هغه داسې ویلی
وو،
دا یو بده معامله ده، دا یو ډیره بده معامله ده، موږ د دې معاملې نه پرته هم خو. نتانیاهو کله چې د دې موافقې په حقله چې د امریکا په مشرۍ منځته راغله د مارچ په میاشت کې د امریکا کانګرس ته وینا کوله نو په هغې باندې په ډېر وضاحت انتقادونه وکړل. د کانګرس ځینو دیموکراتو غړو هغه د جمهور رئیس اوباما بې احترامي وبلله. د دې موافقې د اعلانولو نه څه کم یوه میاشت پس اوباما د نتانیاهو اندېښنې رد کړې او داسې وویل، زروی وسله لرونکی ایران اسرائیلو او امریکا او نړۍ ته تر هغه ایران ډیر خطرناک دی چې د بندیزونو د استکیدو نه به ګټه اخلي. د همدغې سابقې په نظر کې نیولو سره دواړه مشران د نومبر په 9 په سپینه ماڼۍ کې د 14 ځل دپاره د یو بل سره ګوري. د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش ارنس ویلي دي چې په دې غونډه کې نه یوازې په ایران باندې خبرې کیږي بلکې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مقابل کې په جګړې او د اسرایلو د لا زیات امنیت د ساتلو په حق به هم بحثونه وشي. هغه داسې ویل،
Mr. Netanyahu has previously described the level of security cooperation that's been offered by the Obama administration as unprecedented.
صدراعظم نتانیاهو په خوا د هغې امنیتی همکاري په اړه خبرې کړې وې چې د اوباما حکومت د اسرایلو سره لري او دا همکاري بے سابقې بللې وه. زه فکر کوم چې همدا د اسرایلو امنیت او هغو نوماتیدونکو اړیکو ته چې زموږ د دوه هیوادونو ترمنځ موجود دي د جمهور رئیس اوباما خصوصي تعهد دی. د فلسطینی چاقوکشانو لخوا په اسرائیل باندې د حملو او د اسرائیل د امنیتي قواو لخوا د فلسطینیانو د وجلو لقبله د غشخړی او جنجالونو لا پسې زیات شوی دی. جمهور رئیس اوباما د اکتوبر په میاشت کې یو خبری کانفرنس کې د غشخړی وغندلې او ویل زه فکر کوم چې دا په دواړو خواو پورې اړه لري او موږ د هغوی سره مرستې ته تیار یو او دې ته سترګې په لار یو چې هغوی رغونکې اړیکې بیا شروع کړي، خو په عین حال کې اوس هر څوک غواړي چې بېګناه خلک ونه وژل شي. د جان هاپکنز د پوهنتون استاد دانیل سرور ویلي دي چې اوباما ډېر څه نشي کولی. هغه داسې وویل
They continue to build settlements. They continue to expand the Israeli presence on the West Bank.
اغوی ناقل یهودانو ته نوی کورونه جوړوي. اغوی غواړي په لویدی زغاله کې د اسرایلو موجودیت پراخ کړي. او دا په یقیني توګه امریکا او فلسطینیانو ته د منلو وړ نه ده. خدا د دې معنی نه لري چې د سولې فعالیتونه د دوام ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د طالبانو د نوی ډلې اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و ده سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 رادیو آزادی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
راجا چی आवाज جوړ کو جنگل په جنگل کې
ਆਪਾਂ
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغږی کوده د ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د ځینو باوري سرچینو په وینا پوره یولس ورځې کېږي چې د پکتیکا د وازی خوا ولسوالۍ وسوالو طالبانو محاصره کړي او جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې حکومتي تاسیساتو ته رسیدلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر ولایت ته سفر کړی چې هلته اوسنی وضعیت د نږدې نه وګوري. نن د جمعې په ورځ د مصر د سینای په ټاپو کې د سلګونو برطانوي سیلانیانو خپل هیواد ته د بیرته انتقالولو لپاره الوتکې لیږل شوي دي. دغه الوتکې د هغې نه وروسته لیږل شوي چې مصر په برطانوي الوتکو باندې د دغه هیواد د جګړې ځپلو سیمو ته په تګ بندیز ولګو. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي چې په شمال ختیځ کې د مهاجرینو لپاره یو کام جوړ شوی چې شاوخوا 2500 تنه پکې ځای کېدای شي. دا هغه کسان دي چې په هیواد کې د بوکو حرام د ډلې د جګړمارانو د لاسا د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو ویل دي چې فرانسې به د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د اقلیم د کانفرنس په دوران کې د یوې میاشتې لپاره په خپل سرحد باندې کنټرول ټینګ وساتي. ښاغلی برنارد دغه خبرې د بی ام ایف ټلویزیون سره په یوې مرکې کې کړې دي. هغه ویلي دا اقدام به د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې چې د نومبر د 13 نه د دسمبر د 12 پورې به دوام ولري واخیستلی شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر اوباما دا مني چې د 2012 کال پورې چې د هغه د جمهوري ریاست دوره به ختم شوې وي د اسرائیل او فلسطین مشران به د لانجې د حلولو په حق لکوم خاص پرمختګ ونه کړي. شمالي کوریا دغه هیواد ته په هغه دوو تنو باندې د داخلېدو بندیز لري کړی دی چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا په یو ګډه کمپنۍ کې کار کوي. بل اونۍ به د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو ترمنځ مناظرې ته تر هغه چې مخکې ویل شوو کم اشخاص حاضر شي او هغوی به د لسو په ځای اته تنه وي. دغه اته تنه به چې د فاکس په ټلویزیوني شبکې کې به مناظرې ته دوام ورکړي. په دغو کې ملیارډر ډونلډ ټرمپ، د طب متقاعد ډاکټر بن کارسن، د فلوریډا سناتور مارکو روبیو، د ټیکساس سناتور ټیډ کروز، د فلوریډا پخوانی گورنر جیب بوش شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پکې تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.